سلام شه دا مشال ریډیو د شاهین بونری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری درو پوړم به د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرو د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانۍ په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي او افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانۍ په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د باړې تھانېدار اکبر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې نن دوه وسلوال د ودانۍ په لوري ورغلل او له هغوی څخه ډزې وکړې چې هغه پولیس وویشته او ژوبل یې کړ. د ده په خبره هغه وسلوال په ژوبل حالت کې خپل خودکش واسکټ وچاوه او بل په ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرې ضد څانګې پر دفتر ځانمرګي برید وکړ چې پکې څلور پولیس ووژل شو او پنځو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شو. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دو دویان بلال فیضی مشال لیډی دو ویل چې لسو ژوبلو څخه شپږو ته په هغه ځای کې طبي مرسته ورکړه او هغې یې کورونو ته ولیږل.
کسان چکدین و آغاز زخمین شوی ہو اگر کشپا کسان مونگا آن دا سپارٹ ٹریٹ کا یو کس چی دین و آغا مونگا ایچ ایم سی پشاور تا او دری چی دین والتا مقامی ہاسپیٹل تا منتقل کری دی.
د یادو بریدونو ذمواری دا چانه د منلې په باړه کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تر دې دوه ورځې مخکې په پیښور کې د ایپسی ځواک د یو ګاډي سر نږدې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته تنه ژوبل شو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکراین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د روسیې او یوکراین ترمنځ جګړه کې بے طرفه دی او له یوکراین سره یې هیڅ قسمه پوځي تړون نه دی کړی. پر دې موقع د یوکراین د بارنو چارو وزیر هم د خپل پاکستانی سیال دغه خبرو پخلی وکړو. البته د یوکراین د بارنو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد څخه نورې نړۍ ته د غنمو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پولیس وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې یو چینایي وګړی د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تاڼۍ په حدونو کې شوې ده. بیان کې راغلي دي چینایي وګړی له بینکه پیسې ویستې او بیا په خپل ګاډي کې روانو چې پر صاحبزاده سړک کې شکمارو د لوټلو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړو او هغوی وویشته او وتښتېده. پولیس وایي شکمار د پیسو په لوټلو نه دي توانېدلې خو هغه یو ډس په خپا او یو مرمۍ په نس کې لګېدلې او د درملنې لپاره د شفا روغتون ته لېږدول شوی دی. د پېښور قونسلګرۍ د عامه اړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون د مانسیری دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مونیکا ډیوس د مانسیری لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. نوموړی په زاره پوهنتون کې د هغه تعلیم څانګې ایډیټوریم او لایبرری هم دوره وکړه چې د امریکا په مالی مرستې ودانۍ جوړې شوې دي. په دې موقع نوموړی د ځینو نوو پروژو او د غراس په پوهنتون کې د یو نوي ارکیالوجي میوزیم پرانستا هم وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بارنو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن په ټویټر لیکلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون کابل ته تللی دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی وو چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې وړاندې کړې دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. نن د خیبر په باړه او پیښور پرېږي کې په استوالو بریدونو کې سلور پولیس سرتیری وژل شوي دي. د تازه بریدونو تر شا سدی په دغه اړه خبریال طارق وحید وایي.
دا د پولیس او د سیکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نیټورک ولې په قابو کې نه راځي.
د بلوچستان په وټ سیمه کې د نشتل ګوند مشر سردار اختر منګل او داغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. او د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري.
پیلی روانې دي چې چورې پښتانه ورونه مې دا رته وایي تر غوبره به موږ ناست یو تر چوپرې موږ خالد آزاد کړ نه لته ظالمانو نه.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کراز زموږ لومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چر وزیر بلاول بټو زرداری د راپورونو رد کړی دي چې ګنی پاکستان یوکرین ته وسله ورکړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چر د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډ خبری کانفرنس ته خبرې کولې. اوم په دغه موضوع تازه معلومات تخلو دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مشو یم په خیر.
ډیره مننه تاسو باندې ډیر شکریا.
ډیره مهرباني جی. طاهر خان صاحب دا ملاقات شوه دی او زما خیر لچ دا د 1993 کال نه وروسته لومړی ځل دی چې د یوکرین د بارنو چر وزیر پاکستان ته سفر کړی دی. د دې سفر په اړه راته وایي، د دې د اهمیت په اړه راته وایي چې څه خبرې پکې شوې دي، څه معلومات مخې ته راغلي.
اول بلار شو د خبري ناشته چې د مذاکراتو رستا دواړو د بهرنیو چار وزیرانو کړي دي، نو په هغه کې یو موضوع خو دغه تاسو چې یادونه مکړه.
جی جی.
پښتنه وشو د هغه راپورټونو په اړه باندې چې پاکستان ګواکې یوکرین ته په اوسنۍ جګړه کې وسلې ورکړي دي او د سیم داوا شوی و چې یو معاهده د دواړو ترمنس پټه و، لیکن بلاول بټو دغه رپورټونه رد کړو، دغه غیر زموارانه وبلل او هغه وی چې پاکستان په دې موضوع کې بالکل بے طرفه دی. او بیا د یوکرین خارجه وزیر پخپل باندې هم هغه د بلاول بوټو دغه موقف د هغه دفاع وکړه، هغه دا وی چې تاسو هیڅ قسمه پاکستان سره د دغه وسلو اخستو په اړه باندې هیڅ معاملې نشته او نه ته وسلې تلا سکړي. دل پتا کوي چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ د 1998 نوي امکال کې د فوجونو ترمنځ یو معاهده وا او پاکستان کې کمال خالد ټانک دی، نو هغه کې د یوکرین د دفاع خلکو په هغه کې مدد کړو په جوړولو کې. نو بهرحال یو تک شو. او بیا دویم موضوع دغه چې کوم د یوکرین یو پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو او د ترکیې دا غی په سہولتکارۍ باندې چې نورو هیوادونو ته د غنمو ورکول چې دی، یعنی صادرول دی یا برآمد کول دی، ځکه چې یوکرین کې زیات غنم کیږي او مخکې ډیرو هیوادونو تر جګړې نه وړاندې نو هغه وایي چې روسیا د هغې نه وتلې ده د ګل پرواز او د ده نظرو د یوکرین د خارجه وزیر چې دې سره باغ قیمتونه هم زیات شي په دنیا کې او خلک به د مشکل سره مخامخ وي. بیا خدا هم خبر وکړه چې د ګل پرواز د دغه معاهدې نه هغه وته او د شروع پر دعوه وکړه چې د یوکرین په بندر باندې روسیې هغه حمله وکړه او د چین د پاره 15000 ټنه غنم روان وو هغه نقصان شنه. خدا خبر شو دوی مهمه دا و چې د پاکستان او د یوکرین خپل منځي تعلقات د یوکرین د خارجه وزیر په دې باندې ټینګار وو چې پاکستان او یوکرین دې د مستقبل لپاره لکه یو نوی لار نقشه جوړ کړي او دوی چې د پاکستان او یوکرین ترمنځ کوم اقتصادي کمیشن دی دا غي اولنې غونډه هم موږ واړو چې زر تر زر جوړ شي. او بیا دغه کوم مهمه خبره لکه پوند به اهمیت تاسو را اهمیت خبرم کړي وا. نو اهمیت دا چې څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان او د یوکرین ترمنځ په 1993 کال کې سفارتي تعلقات جوړ شوی وو او هو دغه نه پس اولنې سفر دی. نو د سفر ته ما یو نظر دام دی چې پاکستان وغواړي چې د روس او د یوکرین ترمنځ اړیکه او هغه بیلنس په تعلقاتو کې وساتي، ځکه یو خو روس سره د پاکستان تعلقات هم ډیر ښه شوي دي، هغه فوجي دی روس پاکستان ته هلیکاپټر یې ور کړی دی، اوس د پاکستان او د روس د فوجانو مشترکه مشکونه هم کیږي د فوجانو، بل اوس ګیس هم پاکستان ته پتی بارزان بیا باندې تیل هم اوس پاکستان د روس نه واردوي. یو خو ته اقتصادي تعلقات سیوا شوي، دویم بل خو پاکستان بیا د یوکرین سره ځکه نږدې کېدل غواړي چې لکه امریکې او د مغرب هم دا خواهش دی، او بل آی ایم ایف چې اوس پاکستان ته پیسې ورکړي نو پای کې خو امریکې د پاکستان حمایت کړی دی، نو پاکستان کوشش کوي چې دغه ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې یو طرف ته نه دی ولاړ. نن بلال بوټو بیا هم دا خبره وکړه چې په جنگ خفه دی، جنگ د خبرو له لارې حل پلوي کوي او یو غاړه سره هم لکه نه دی ولاړ. نو بهرحال پاکستان کوشش کوي چې د دې جګړه کې هغه یو بیلنس متوازن متوازی یو دریز موقف هم خپل کی.
صحیح ده. نو تاسو خوره تفصیل سره خبرې وکړي تر خان صاحب زړه مننه کوم او خوره ده
تاسو مننه
ډیره مننه جی، ډیر خوشاله اوس زور دن کو زمونږ دویمه موضوع نن د خیبر ضلع د باړې په پخوانی تحصیل ډزی او دوا ځان مرګي بریدونه شوي دي چې پکې تر اوسه درغلو معلومات لمخې دو پولیس فوجل شوي دي. د زخمیانو په اړه ځینې رسنۍ وایي چې نه تنه جوبل شوي خو ځینې لس یادوي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا بیګا په ریګي ماډل ټاون کې پتاڼا د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا جولای په شلمه باړه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په پولیس تاڼه برید شوی چې پکې دوه پولیس مړه او نه کسان جوبل شوی دي. جوبل کسان د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او ډوګر هسپتال ته وړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تاڼې په گیټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغستا. نوموړي زیاته کړه چې د ډی این اے ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تاڼه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تاڼې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فرات افراد او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه وسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک اس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلیدا نو وسلوالو پرې له دیرش میټر لرینا ډزې وکړې.
یہ تقریبا پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، یہاں پہ
تقریبا دش پہ پوکم 12 بجے ہوئی چه سو وقت زمون نفری بدلی دا نو ہا وقت ل 1.5 میٹر نا پ پولیسو ڈز شوی ہنر نا دیبل غالتا مقبرہ دا چتر اول ڈز شوی
ادھر قبرستان بھی ہے ادھر سے فائر ہوا ہے تقریبا 17 بلٹس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیخه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپه له تیرې زیاته خطرناکه ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دی چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاویږي.
بالکل پریسیژن هتھیار دي سره ویپنز دي ډیر کم وخت کې ډېر لوی ډسٹرکشن کوي شي او د کشان کم ډیسټنس نه اوی لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي هغه کې سنایپرز یا ټارګټ کلینګ کې هغه ډېر اسانی سره نه صرف ټارګټ کې نه وکی بلکې او تختی.
پاپې خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپکه صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یرا پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده، دا لري سره چې ګنده په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس تیرہ ہفتہ بلکہ بدی ہفتہ کی چکم دا کور کمانڈر اجلاس شیو نو پاگی کی دا وینا شیو وا چیرا دا کم دا ٹی ٹی پی دے کالا نم ٹی ٹی پی دے نو اگا پدی حملو کی دا ترگری پدی واقعاتو کی چکم دے ککڑ دی او دا غی جلد چکم دی پا افغانستان کی دی اگی دا کور کمانڈر پا اجلاس کے باقیدہ دا ویلے شیو چیرا غی پناگانی علت دی نو چکم زمانگا وزیر خارجہ دے نو اگا ہم یو بیان راگلو چی یا خو دا کی دیشی چیرا کم دا افغان طالبان دی دا افغانستان حکومت اگی یا خو پدی مانے قابو نشی پر باسلے اگی پا کنٹرول کی ندی یا حگی نگواری
دا خیبر پختونخوا پولیس وائی چی دا روان کال پا پینزم یاشتو کی پا پولیسو پا پینزل لس بریدونو کی یو سل شپارس پولیس مڑا او لا یو سل اتیاو نزیاد جو بل شوی دی پا اسلام آباد کی دا شخڑو او امنیتی مطالعاتو سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا جون پر ڈمبلے نیٹا جاری کړي په خپل رپورٹ کې ویلي چې د مئی په میاشت کې پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا او په قبایلی ضلعو کې شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکه وکړې چې د دوهې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي. خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې دوهې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 18 د پوځ په یو غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدیدي وسلې په پاکستان کې د نام نه وجې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل پر راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بېلابېل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 18 د پاکستان پوسټ په غونډه کې ویلي شوي چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوسټ د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوسټ مشر جنرال آصف منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدی وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہواري نه پوره کوي او نه هم د دوهې سولې تړون عملی کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دی د دوړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره به د امریکې په شمول دا یو هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پی څه درې سوه کورونه یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته مو وړي دي، هلته مو آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله ګواهي کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان سبیح اللہ مجاہد د جولای په 15 مشال ریډیو ته پاستولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته دغه زیانونه ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتھیو ملر د جولای په 18 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنځای په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنه او د گاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 11مه په میرلي کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12مه په ژوب کې په پوځي چاونې بریدونه شو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوخته. د شوب د پیخې زمواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجاز خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو پاکستان دا هیله لرله چې هغوی به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نه شو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نامنې په اړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواوو اړیکې اغېزمنې کړي.
الته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي یار ای امریکی ته شکست ورکو حکومت ترلاسه کول، نو پاکستان فوج هغې نه کمزوری دی او مونږ ډېرې طاقتوري او مونږ ګټه کولی شو. نو ژر ورشول افغان طالبانو ٹی ٹی پی تعلق خپل کې ډېر ښه دی. ٹی ٹی پی افغانستان کې افغان طالبانو سره صرف پنان وایي چې ای سره په یو ځای جګړه کې عیسی آیستی وه. افغان طالبانو ته دا ګرانه ده چې هغه پاکستان ته والګي. ما دا خیال دی چې دا بوزګوس حالات جوړېږي، څومره پاکستان پریشر ایسی شي څومره هغوی د پاکستان خبره منلو ته تیار دي. خو ما ته دی کې کافي مسله ښایي دا د پاکستان او د طالبانو تعلق خرابول هم شي کافي حده پورې.
که څه هم د پاکستان فوج په وار وار ویلي چې په خو بدو طالبانو کې هیڅ توپیر نه لري او د ټولو وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د وسلوالو په اړه په پالیسیو کې یووالی نشته. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نه وي ختم شوی، تر هغې به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو ښه نه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډېر غټ مهم کردار و، خو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه د ترهګرو په هکله صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دي، هغه هم د دې طالبانو دا یو طالبان دي. ټول ملا محمد عمر خپل امیر المؤمنین ګڼي، اوس بت الله ګڼي. نو زما اندازه دار چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لږ صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځینې چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت په زوره ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د نسجمر راپور مورد اوس ورځو بلوچستان ته، چرته چې په وټ سیمه کې تیر شپه د نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او دغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتره لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وټ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بلوچستان ملت پالي ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې شوي دي. په کوم کې چې د چارواکو په خبرو د دوړو خواو څخه درنه وسله کارول شوې ده چې له امله نه یوازې د وډ بازار بند شو، بلکې په عادي خلکو کې هم ویره خپره کړې ده. لیکن د چارواکو په وینا چې د 3 ساعت وروسته سرحدي عسکر و سیمې ته رسېدلي او ډزبندي شوې ده، لیکن د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلې ده. د پیښې وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامی سړک په سریاب مستون خوزدار او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو، چې له امله ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د 2 ساعت وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تیر شپه ناوخته و مشال ریډو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دا په یاجا مرتال مو روډونه بند کې تقریبا یو 2 درې غنټې هرتال اوس مرتال مات کړي. هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د افغانان دی بلې وجه نو فلال دی د پر مو هرتال واپس کړی دی.
پلپلو ته د دې پښ څخه لمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمان مینگل په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پورې کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینگل د صوبې ټوله خلک یې غرمال ساتلې دي چې له امله د تیرې یوې میاشتې راهیسې په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نوموړي د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر سمدلاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې د اورولو په خاطر دې خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د پیش سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وزیر په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې ښاغلی لانګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هیوازې د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته و مشالډو ته وویل چې اوس یې وټ ته سردي عسکر لېږدولی دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ دزبندي سوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټوله سړکانې خلاص کړې دي او په پیښه کې څه ځاني زیان نه دی اوښتی. دا ډول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د اواري په خاطر مټه رانغښتې دي. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برایش په پر ټلیفون د سردار اختر مینگل او د میر شفیق الرحمان مینگل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوې ده چې د وډ د ستونزې د اواري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې هلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونې وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینگل او د میر شفیق الرحمان مینگل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده، په کوم کې چې نه هیوازې د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلې دي، بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل شوي دي.
د ترین راپور مردور دن کو د رسنیو د خبرونو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو میاشت له درکه پاتې کېدو نه پس د جولای په 19 نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې خپل کور ته راستون شو. اعظم خان او داغه کورنۍ د رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کړې خو حکومت داوه کوي چې نوموړي د مجسټریټ په عدالت کې بیان جمع کړی دی او په عمران خان تور لګولې دی چې و خفیہ سفارتی لکھے د خپل سیاسی مقصد لپاره استعمال کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د راشد خټک پر راپور کې.
حکومت وایي چې اعظم خان د مجسټریټ په وړاندې یو بیان هم جمع کړی دی او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې د یو خفیہ سفارتی لیک د خپل ذاتی او سیاسي مقصد لپاره استعمالولو تور لګولی دی. په دې حق د داخلا چارو وزیر دانا ثناء الله یو خبری کانفرنس ته وویل
اور ان کا جو
د اعظم خان بیان د عمران خان په ضد فرد جرم دی. د عمران خان خلاف د مقدمه پریکړه به د قانون وزارت کوي. خو زما شخصي رائے ده چې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې باید په دې مقدمه جوړ شي. تیادونه وردا چې عمران خان تور لګولیو چې د حکومت ختمولو لپاره امریکا سازش کړی دی. د ویلیو چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا لګل شوی خفیہ لیک کې د ذکر شته. دا لیک اعظم خان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته د پرنسپل سیکرټری په توګه ورکړیو. تجزیه‌نگار اسد ملک د اعظم خان راستنېدل د عمران خان د بیانیې لپاره توانی بولی. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته په 6 جولای وویل
اعظم خان صاحب جو ہے بظاهر یہ لگ رہے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں.
دا سخکاری چې اعظم خان د عمران خان خلاف سلطنتي گواہ جوړ شوی دی. د بیان بعد عمران خان د سازش بیانیه به هم توان ورسوي. عمران خان تر 200 پورې مقدمه جوړی دي. دا به یو نوې مقدمه شي. کې دې شي عمران خان کله ګمان هم نه وکړي چې اعظم خان به د په ضد بیان ورکوي. زما په خیال په دې مقدمه کې به اعظم خان د په ضد شاهدي وي.
تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے اور جب بھی یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اس میں بطور گواہ پیش
ہو. بلخ قانون پوه او پڑے مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د اعظم خان د بیان څخه قانوني حیثیت نشته. دا ویل
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے آج تو وہ
لمړی سوال خدای چې اعظم خان چا تخته رسولی و نن خود دد تختون کو پلخ کارا شو دا خو ثابت شو دد د اوکدو اف ای آر شو اسلام آباد های کورٹ کې لیکل شوی بیان جمع شو چې اعظم خان اغوا شوی دی کته یو څوک په زور چت کړي او بیا په زور بیان تر واخره نو د دې قانوني حیثیت پسې وی اعظم خان بیان چا هم نه دلیدل بس دا ویل کی چې اعظم خان دا ویل او خغه ویل
سٹیمپ ہے نام ہے جسٹیٹ کا نام ہے
روانه ورده چې عمران خان د خپل حکومت خلاف په 2022 کې د ادب اعتماد تحریک راتلو نه پس په جلسو کې یو کاغذ ښکاره کولو چې د په وینا په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیہ سرکاري لیک وو او د دې پخلی کولو چې د حکومت خلاف خارجي سازش شوی دی د پاکستان موجوده حکومت او امریکا وار په وار د عمران خان دغه تورونه رد کړي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د یادو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوچینایي وګړي د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوي دي. اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تڼې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې د چینایي وګړي روغتیایي حالت له خطره بهر دی. د پېښور قونسلګری د اماړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون مانسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګری لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې مونیکا ډیوس د مانسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیاتي پروګرامونو کې ګډون وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د بلوچستان په وټ سیمه کې بیګا د قبایلی شخړې په سر د بلوچستان نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او دغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ انښتی شوي دي او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره گٹ خبری کانفرنس تا خبر کولے. دا و مهم خبرونه اوریدونکو د سن صوبې په کشمیر کې د یو پختون ډرایور د تختون پر ضد احتجاجي پر لټ دوام لري. د خیبر پختونخوا ټانک اوسیدونکي خالد خان بیٹنی چې د سن صوبې په کشمیر کې غلو تختول دي او وسه د کورنینا د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کړې ده. دا احتجاجی پر لد ګډونوالو د کشمیر په کندکوټ کې ناستی او حکومت ته غوښتنه کوي چې د خالد خان د رخصت کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د سن صوبې په کچن سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بټنی د خلاصون لپاره د ترانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو د سن په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سن او پنجاب صوبې ترمنځ قومي لوی لار سړکې تړلې دي. د تختولې شوی خالد خان بټنی رور جهانزیب بټنی پرون د جولای په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچي او خیبر پختونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نورو خلکو قافلی هم را روانی دي.
تا کور چې ولې دي ټوله ځړانه ولې دي هغه ولې شهر تر هغه غره بن راځي چې خالد مکور ته نه راوړای تر هغه به دي احتجاج شوري چې طرف چو پر خالد آزاد کړي نه قافلی را روانی دي. داسې وایي چې کراچۍ نه روانی دي خیبر پختونخوا نه روانی دي لکی مروت نه روانی دي چې چوري پښتانه ورونه مې دي دا رته وایي تر هغه غره به موږ ناستي تر چو پر موږ خالد آزاد کړي نه لته ظالمانو نه.
د جانزی بټنی په وینا چې رورت خالد خان بټنی 13 میاشت جون په سلی رښتما د سن صوبې په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او وسې د خوشکولو لپاره 1 کروڑ روپۍ بته غواړي. بلخوا د خالد خان بټنی د خوشکولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بټنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بټنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
مخشمو دا اراده ده چې بند وي تر هغه پورې به بند شي تر څو پورې خالد خان راپریشي دي. موږ به دا وکړو چې موږ د پاکستان شي ظاهری نه یو زکه چې پر ریاست کې نه ریاستونو جوړ دي دا ظلم دا فیرورات روان ده.
لایق زاده بټنی زیاته کړی چې د کشمیر پولیسو افسرانو زلي انتظامی ور سره سو زلا مذاکرات کړي خو د نوموړي په وینا چې پر لټ په تر هغه دوامدار ساتي تر سو چې خالد خان بټنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نیوي. پسن کې کاروبار کونکو په کشمیر کنکوټ کې د احتجاجي پر لټ په داسې حال کې پیل کړي چې سو ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کونکو د خالد خان بټنی د خوشی کولو لپاره په خیبر پختونخوا ټانګ او کراچۍ کې د کورنو چار وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته هم احتجاج کړی وو او د خالد بټنی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې وه او ویلي وو که خالد خان بټنی د غلو نه را خلاص نه کړی شو نو احتجاج به نورو ښارونو ته وغځوي. پښتنو کاروبار کونکو دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې د غلو لخوا تختولې شوي د خالد خان بټنی ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پکېږي او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بته غوښتل کېږي. بلخوا د سن حکومت د پښتنو کاروبار کونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پر لټ پاړه سن دی ویلي خو د جولای په 13مه د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوي ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي. د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوي هم دي. دا لومبی ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو می سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشی کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان باجوړ سوات کوهاټ درادمخیل بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بتا غلو ته ورکړي. خو د یادو کسانو کورنیو دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بتا روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي. بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردو اردوونکو نوخار ته چرته چې وي خځې سره د خپلو درو بچو سین ته ټوپ کړي وو چې وروستو د ژغورنې ادارې هغه ژوندی راوباسلې خو یو ماشوم مړ دی، دو ماشومان لا هم ورک دي. دا پیښه د جولای په 13 شوې ده. له دې وړاندې په کواټ کې هم ورته پیښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچي او بیا ځان وجلی وو. د دې پیښو تر شا څه دي؟ معلومات یې د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دا آوازونه د نوشهره ټایمز نومي فیسبوک پانه د هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې د کابل سیند ته یو مور سره د درو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایل امبوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخو، ولې د هغه دوه نور ماشومان لا نه دی پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته ویل چې پیخه د جولای په 13 شوي او دغه زنانه خاون د خپل ودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وجل. دین وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل سلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وجل رپورټ شوی وو. دغه ډول دین وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین تلو کړي او بیا ځانونه وجلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي نو په خیبر پښتونخوا کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو کې مدني فعال امر نسیم وای چې ټولنه سره سره د وخت حکومت او ریاست د دړل پیخو ذمہ وار دی.
د دې ذمہ دار حکومت ته وخت هم دی، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا سمون وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعیا ډیر مهم راځي چې خپل بچو ته نوې کپڑے نشي غسته، اسخه خوراک ورته نشي غسته، په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټه درکنه لګي، د سره د نوې جامو درکنه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نو وجني. نو هم معاشره هم ذمہ وار ده، د ریاست او د حکومت ذمہ واری زکه زیات تا چې باندې قانوني او آئینی ذمہ واری ده چې د خپل د شهريانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چکم دي پورته کړي.
د دې په وینا د دې نوړاندې تیر وختونو کې هم او سنی حکومتونو هم د دړل پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ولې یو انسان خپل ځان او بیا خپل بچی وژلو ته تیار شي، د دغه اسبابو معلومولو لپاره مو د نوخر سرکاري اسپتال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کولای یا جنگ ور سره نشي کولای. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي، نو گرانی ډیره ده، روزګارونه نشته. داسې ده چې یو کور کې کوئی یو ګټو والا دی نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نهه ماشومان دي، یو لس ماشومان دي، خو څوک چې کورته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زموږ پاکستان المیا هم دادا چې یو خو آبادی چې دا هغه ډېره سیوا ده، دې سره وسایل کم دي، نو دې وجې نه ام کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاوېږي. باندې تشدد شو یا خاون پلار یا رور کې چار نشې عدت وجې نه کور کې جنگ جګړو دلاسا دا پریشانیا نه دي، ټینشن نه دي.
د اسلام مذهب پوهان وای ټولنه باید د داسې بې وزلو کسانو د ضرورتونو پام وساتي. مفتی عبدالرحمن وای چې ځان وژنه هم په اسلام مذهب کې لوی جرم او ګناه ګرځول شوی ده.
بدبختانه فرزوده روایت او رات او رات کروڑپتی کېدل یا د قانون د عملدارۍ نشواله انسان دې تر رسول دې ځان مړکې، ځان مړکې بلکې خپل بچی مړکې. په شریعت کې دا دومره سخت ګناه ده چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کچا خودکشي وکړه نو په دمه جنازه نه کیږي. دومره سخت روایت دې پدې کې د جون دا سخت چې دي د لپاره به هلې ځلې کوي، د لپاره به کوششونه کوي. دویم چې اهم خبره په دې کې دا ده چې دا د ریاست او د ټولنې بنیادی ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی موړو دشي او د ګیر چاپیره ګونډې نهرو دشي نو د لپاره سخت ګناه ویلې ده. یو حدیث کې دي چې والله لا یؤمن، والله دا مؤمن نه دی چې زکات ورکړي شي په اربونو روپو په کروڑونو روپو خلکورونه جوړوي په یو نیم کروڑ دوه کروڑ موټر لی، دا خو باعث شرم دی.
دا جولای په نولسمه هم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه د جنوبی پنجاب حاصل پور نومي ښار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل ښځه دوه بچي او بیا خپل ځان په زهرو ووژه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي، نو د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګڼې محکمې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې داسې نیغ په نیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري، خو ډېر ګامونه مرکزي او صوبایي حکومتونه دې لړکې پورته کړي چې پکې د زکات محکمه او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي.
بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بل چې زموږ له کلب دارالامان کې زموږ سره کمې زنانه راځي، نو هغه زنانه له موږ کمپلیټ سپورټ ورکوو. دا چې کوم سلای کړای سنټرې جوړ کړي دي په دې کې زنانه، مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتو وغیرہ کولای شي. ادارې دي زموږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه، په دې کې زموږ سره کوم یتیمان ماشومان وي کنه، دوی له فری ایجوکیشن بورډینګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي، مطلب د غریبانو لپاره برای راست وی له سب سوشل سکیورټی سکیم دا زموږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غړ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی خپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښه بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز په نوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. دغه ډول 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلت اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي، خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو
د سهار لنه د مخم تر و بجو، د شپې لنه تر لسو بجو، او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سوات تحصیل مټه منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پوره کېدو وروسته هم ژوند لانه د بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډیر تاوانونه اوړېدلي وو، او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخو حکومت وایي دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې وې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته د سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه راپور وو.
نو دا مې ټول سیټ ټکړه، خپل بچی او دې مې سیټ ټکړه، او موږ دوی سره ولاړو او ناشه په یو جړخ شو. جړخ شو مارکیټ دې سي چوت کو چې د مارکیټ نوم نه خان پاتې نه.
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سي غږ دی چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 15 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډل ډاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسمه شایان به خرڅول، ورسره سلور تنن پر روزګار هم ول. په یوش پکې سیلاب ته غټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو.
ما سیریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل. نور زیات ته نور زیات ته زګه چې کته کم اس کم 30-35,00,000 روپۍ زما زما کوړل. او دې سی بیا دغه چې نو دا زما الحمدللہ دا ما سره بدرے نوکران دا ما سره موټر او گاډ هر څه سہولیات موجود و. د وړو سبقون ته مې سب پروا نه وا. مې زب خپل ماشومان دې دغه تر اسوم چې زما د دولونه دي او خو په شوا سره سبق وي. ډېر بینتي محنت کوي، شپه ورځ هغه دغه سبق سره کاری، او جی زمانا کا مزاغ ماشومان او دی غم در اثر نور سپی کرنی.
جاوید خان وای چې اوه بچی دی پکې دو لوریانه او دو زامن پس دکړو کې ډیر خول. لوری په یو لسم جمعات کې ډیر خان نمبر اغستې وي، او دای ارمانو چې لور به ډاکټر شي او دې پسمانده سیمه کې به د خلکو خدمت کوي. اوس مالی حالت یې ډیر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمک پل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاشت پس په دې موږ پسې راخلاص دي، او سلور لاکه روپاټکۍ ورکړل دي، او هم داسې ورکړل دي چې دا خلک زرې زرې کړی دی، او سونه وخت ورکړل دي 15-16 میاشتې پسې ورکړل دي. تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفهیم، ځکه چې دومره پیسې ما سره دا دغه نه چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کیږي. ما خو جیره زما لوڼه دا به اسکول کې استادې په دغه یو شي، یا به داسې ډاکټره جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې، او زه به تالته ولاړو ما خو په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجرا چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي، یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی، وایي چې د سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ، او بیا کال 2010 کې، او تیر کال 2022 کې سیلابونو ډیر متاثره کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو، دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو، نو دا ټول نفسیاتي شکار شوی دي چې یاره دوی سره ټینشن دی. اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډېر یو غټ ایشو ده. کومنګ وګورو نو دا خور چې دی په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي، دا مخکې په دې کې نو اوس چې دی نه دومره غټ غټ کاڼي راغلي. دا کلایمیټ چینج د وجه نه دلته کې چې معمولی باران هم نشي، هغه نه ډېر غټ سیلاب جوړېږي. شیدو سردا یاره کو پر سمون په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو، او سبا ورځ پاغه بیا سیلاب را شندابه دوباره بیا زمنګ نه خراب کیو. بیسې
څه پکار دي
نو په کار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخی وټی جوړی کی چې دا د دې دا کم دکانونه دي کم روډونه دي کم کورونه دي دا داغنه محفوظ شي.
د یادی اداري او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 64000 آبادی لري پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړي. دوی وایي چې دا ټول بیا ندی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټی کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 1,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ترمنز د جون په 13مه معاهده لاسلیک شوه. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیایي سرو به 15% نوې ټیکس لګی. په دې کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوې ټیکسونه به عملي کوي. له ایم ایف سره له معاهدې وروستو کروندګر او کاروباریان له کومو مشکلاتو سره مخ دي په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي په راپور کې و.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کې لیکل شوی په زراعت او نوي ودانۍ باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسډي ورکېده او دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9مه شوی په دغه معاهده چې په 13 د جون د ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خبره شوی او 100 صفحات لري، نو په دغه صفحاتو کې په 13مه پاڼه کې د نوي ټیکسونو ذکر شوی. د دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته به په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوي ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاوېدل؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 2,200 روپۍ سبسټي ورکوله. دې سره چې کم دینو د شولو دوای باندې سبسټي ورکوله، د غنمو دوای باندې تقریبا 1,000 روپۍ سبسټي ورکوله، تیلدار اجناس چې دینو د هغې په تخمونو په والا باندې د 50,000 روپۍ سبسټي ورکوله، داسې د غنی په والا باندې د کروندګرو لم سبسټي ملاوې ده. په مشینرو باندې مختلف مشینرۍ چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي په هغې باندې سبسټي ملاوې ده. نور دې سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادي کار دا وشي، نو د زراعتو سره متعلقه چې کوم سیزونه دي نو هغه به ګراني راځي او چې ګراني راشي په غلهي اجناسو کې لږې امپیکټ به په عامو زمیندارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړیږي.
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوی معاهدې تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړیږي 40% ټیکس به پې لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 46 ارب روپۍ غونډول شي. د معاهدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانۍ جوړوي په هغې به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره په روان مالي کال کې 45 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوې هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو پیسې لګولي نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوې رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پیښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی، مشال ریډیو ته وویل
سره دونیم لکه نه بردا کچ امر ګور 11 روپیا باندې مرتي هغه تم 60000 پور ټر پور کوي او دغه باثروم ټیل ته واچه یا باند واچه یا بلی وسیز واچه نو یې باندې کافی اثر پوزي نو راځي دې باندې نورم ټیکسونه دا شو سامان نورم راځي بیا خو بالکل نامون کله زو کارونو کی
مخکې بستاو د پیښور په سمره ټاونونو کې کار روانو، لکه معنا یو امتیاز به سمره ایریا بستا کور کړي و.
یا جی ماشاء اللہ ما دے لگ مدہ مخ کے دے سلوٹ دے سلوٹ رو کے مکار کولو کنا ہو اس وقت کے جی کم دے دے زیاد چانسو دا کارنو کم دی
اس پہ دے لیبر سمرا کم شوئی
یا تاسو نن موجود دہر کے سوتا تو یا نن موجود دہر کے ماسا تقریبا اتن ہا لیبر دی یعنی مونگ دا چکم دے اتیا سل دا بار وزم لیبرو
دا نوی معاہدی سرسم پاکستان با دا بینک دننا او دا بینک بہر دا ڈالر قیمتون تقریبا یوشان کی دا یوی روپای او چلور رونا زیاد فرق پا کی نساتی آئی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلی ټیکسونه باید زیات کی د معاهدې تر مخه روان مالیکال کې به په پټرول او مصنوعاتو باندې 800 او 980 ارب روپۍ ټیکسونه وصولولې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
شانواز ترغزه راپور مور د اوردونکو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پرتشدد سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای په 13 نیټه په اسلام آباد کې په حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوندو اړخونو سره په سلا مشوره به د پرتشدد سخت دریځې پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل او د بشري حقوقو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم ګډون درلود. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکی.
د سخت دریځې د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی.
حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینه ته د منځوري لپاره وړاندې کړي. ځنه ته ځینګران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه ته ځینګار افتخار مشکونی مشال ډیو ته وویل،
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کندا به دی حکومت یا کوم ادارې دی هغه چې کوم پولیټیکل چې کوم خلک ته پولیټیکل چکم د دې مخالفین دي، ما ته داسې لګي چې دا به دغه خلاف دا استعمالیږي. او دین په لوم کتا سو ګوري نو پاکستان کې ډېر پالیسۍ جوړ شي دي، لیکن هغه کل هم سنجیدګۍ سره چکم د کنه دغه امپلیمنټیشن نه دشه. او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دشه دا هر سړی ته پتا، ما ته پتا ده، تاسو پتا ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي، ځکه هغه کې سنجیدګي نه.
خو بل خو ځنه په هان او مسلکی کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه. دوی وایي چې د حالاتو په بدلیدو سره باید د حکومتونو او په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هرله د یو پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسی ستا بدل شي، ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل سټریټیجیز چې دی بدلی. نو په کار دا چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی د هغه په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کی او خپل سټریټیجیز چې کوم دی هغه سي ورته جوړ کی. نو دا د سیاست سره زما په خیال تړل نه پکال.
د دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې و. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوردونکو، طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې وزل بیا ویلي دي چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه داده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی، خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حملې وروسته بیا دا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده، او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او دغرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده ترینګلې ده، او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي، او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او ویلي